د ژوند رنگونه. درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په نننې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د خاورې په ارزښت او دا چې په کرنه او زراعت کې خاوره څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بلمر سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی. خو تر هغې مخکې یادونه کوو چې ګڼو اوریدونکو موږ ته د خاورې اړوند او همدارنګه د کرنې اړوند له پرونه راهیسې پوښتنې راستولې دي.
دغه کومه خاوره چې دغه خورکه یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي، دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو؟
له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه سي او ښه حاصلات ورکړي؟
شګلنه خاوره، مټنه خاوره، سرشکه خاوره، کومه خاوره ورته مفیده ده؟ ورشکه شکول ته ښه حاصل اخیستل ته.
زموږ مځکې چې دي نه مټینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخکې خاورې دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستې دي، ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزورې غنم کوي.
دا او نورې پوښتنې او د دې پوښتنو جزئیات وروسته په مسلسل ډول باندې د کابل پانتون له استاد مرحبا صاحبانی سره شریکوو. استاد را سره یو ځای شوی دی. پوهنمل صاحب، خپرونې ته ستړي مشئ، هرکلی مو کوو. وروسته به زه د اوریدونکو پوښتنې در سره داسې ورو ورو شریکوم، خو له تاسو نه به یې له دې نه را پیل کړو چې په پیل کې خاوره په بیلابیلو مفهومونو کارول کېږي، خو دلته د موږ هدف ته هغه خاوره ده چې خلک پکې کار کله کوي. دغه څومره مهمه ده، څومره ارزښت لري، څه شی دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه قدرمنان صاحب، ځان خپل ور سره تاسو ته، ستاسو د ازادۍ رادیو ترنو همکاران ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او له دې هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډېر زحمت کشه دي او عایدات یې ډېر کم دي، د هغې لپاره زحمت وباسي او داسې ښې برنامې جوړوي. انشاءالله چې د برنامې تر اخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمامې شي او د دوی په ګټه باندې تمامې شي. لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو، یا د خاورې د تعریف او مفهوم په اکله باندې عمومي معلومات وړاندې کړو، تر څو چې د اوریدونکو په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده، څنګه منځته راغلې ده او څنګه منځته راغلې ده. خاوره خو البته په عام مفهوم باندې لکه تاسو چې وویل، هغه ځای ته ویل کېږي، هغه مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې نبات کرل کېږي. البته د دهقان دا کدای په ژبه باندې دا بیان کړي کې بیان نه کړي، خو په زړه کې هغه عمل چې دی کوي، هغه نیت چې دی، همدغه دی چې زه خاورې دې خاطر باندې استفاده کوم چې په هغې کې ما نبات وده وکړي او د دې حاصلات ترلاسه کړم. خو د علمي لحاظه یا دا چې خاوره څنګه منځته راغلې ده، یا دا چې یو عام مفهوم د خاورې څه دی او علمي مفهوم څه دی، هغه دا چې خاوره د حقیقت کې د ډبرو څخه منځته راغلې ده، ډبرې جمع د ژوندې موجوداتو پاتې شوني. دا تجزیه کېږي، البته په دې باندې طبیعي ده چې اقلیم تاثیر کوي، په دې باندې اتمن باید وخت تیر شي چې د خاوره تشکیل شي، په دې باندې لوړې ژورې تاثیر کوي او د دغه عواملو په نتیجه کې بالاخره خاوره د ډبرو څخه او د ژوندیو موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کېږي، چې وروسته د هغې نه بیا په هغې کې نبات وده او نمو کړلی شي. یعنې په لنډ ډول ته ووایو، که چیرې ډبرې تجزیه نشي، خاوره نشي تشکیلېدلی، او که چیرې خاوره تشکیل نشي، په حقیقت کې نبات نشي نشونمو کړلی، وده نشي کړلی، نبات نشونمو تاسو کړلی، ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري. هغه بستر کې بناله وده دی چې دای باید د دې ریشه فعالیت وکړي، ریشه نمو وکړي او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي، د اوبو څخه استفاده وکړي. د دې بر علاوه باید یعنی د نبات لپاره هغلته اوبه هم مهیا کړل شي، او دغه چې کله چې ډبره په خاوره باندې تبدیل کړل شوله، تجزیه کړل شوله، زمینه یې دې لپاره مساعدېږي چې هغلته په خاوره کې اوبه ذخیره کړل شي او په مورد زمان باندې د نبات په واسطه باندې استفاده کړل شي، چې هغه بیا بالاخره هغه تخنیکی موضوع ته اکلار شو چې نبات بیا بالاخره د دې اوبو او جمع کاربون ډاکسایډ چې په هوا کې دی دې څخه په استفاده سره بیا ځان لپاره غذا جوړوي چې د غذا څخه هم د انسانان او حیوانات د څخه استفاده کړلی شي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده. که خاوره نه وي ژوند نشته، ځکه که خاوره نه وي نبات رشد او نمو نشي کولی، او کله چې نبات رشد او نمو ونه نبات شتون ونه درلود انسان اصلا هلته دمان جي یا د انسان شتون تسوال لاندې راځي، انسان قطعا ژوند نشي کولی. په دې اساس باندې خاوره موږ ویلی شو چې یوه طبیعي سرچینه ده، یوه طبیعي په حقیقت کې شتمني ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. متاسفانه چې په افغانستان کې زموږ د بزګرانو اکثرا علمی کچه دیره چی چه ده، علمی معلومات چی بیخی چیستی. حتی
ما غوختل حقل صحبانی چی پام دیاره او پختم چی پا افغانستان کی مگا پا کارنه کی داسې په مجموعې کې تاسو خواتمنده لستی په دې اړه تحقیقات کړی دي، په نور نړۍ کې او په افغانستان کې د زراعت او کرنې په برخه کې له خاورې سره چلند څه ډول ارزوئ؟
خو د ما اصل هدف دغه و چې زموږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نه کوي. په نور نړۍ کې خاورې ته د یو داسې مادې په سترګه کتل کیږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منځته راوړی دی، او په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کیږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضي مدیریتي برنامه چې هغه ته لازمي دی هغه باید په کار باندې واچو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغه استفاده کوو چې نبات پکې کړو، بیا وروسته د غینه د نبات حتی یوه شاخه هم نه پرېږدو چې په ځمکه کې ولوي، در حالې کې چې د علمي لحاظ باید هلته بیرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بیرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل شي کبیره نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي بل نبات پرې کې رشد نمو وکړي. او اساسي علت هم دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت هم دغه دی چې خاورې ته توجه نه کوي، خاورې ته هغه څومره اندازه باندې دغه څخه برداشت کېږي په هغه اندازه یا دغه حتی نیمه چې کوي په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغه ته بیرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي. نه
د خاورې پاړه باندې به وړاندې پونمل سب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځي چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرلپسې ډول. تاسو کولای شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پې راوګرځئ، ممکنه ده پونمل سب؟
بله.
نو څو پښتنو ته ورزو او له هغې نه وروسته بیرته په هنمل صاحب صاحبانی ته راګرځو جزئیات نه اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولې
د ازادي راډیو کارکونکو، او کم د زراعت په بحث کې کوم یې ملرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه یې مطلع د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زیو دا پښتنه جن لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده او ښه کښت کول ته، ښه حاصل اخیستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو څه پوښتنه لرم. لومړی د خاورې عمده ستونزې که دلته ووایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې بوره کې لږ ته معلومات موږ ته راکړي، ستاسو د ځواب هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته. ستاسو د زراعت د برخې د میلمه زما دا غوښتنه ده چې د مځکې او ساحه پرته تشریح کړي چې کوم ډول او کوم رنګ مځکه کوم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالوجیم د هلمند نه. زموږ منطقه چې د ځکه داسې سرخاک وته وایي اکثر کم د سرخاک ده، نو د زموږ منطقه دا دغه درختي ځینې درختي کوي، ځینې نه کوي. اوس سیبان دي ګلان وکړي، سیبان نه نیسته. اوس موږ اوسلان نور په بحث کې سته، نور زردالو دغه شان هم نه کوي، دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا څه دغه بکشې کې دي. موږ سر نو سره خلاصې دا واغ وړ څه ده، نو زما دغه پیغام دی هم راته ستاسو.
السلام علیکم جزایری رو که کوون کار دیدم که تو سلام نمی کنی احترامات و امکام خلاصه وکسی جلو رو باید سخت مشکل منی دیموگه زکر تو لسگی ندهی چیپ کی وکارو کماسیلات کی وکارو سوز برو بارد کی یا اندوانا یا لغوی یا بلشی مثال خطرکای داغش شی بخند کرسی سنج وکارو باران پیوستن زک بیک لکس نور بخند رخیزی نو کوم دې معلومات را کوسې چې څلور سره وکړې څنګه کوډې راغټې مرابانی به می زاورې دم ز دې یرو له سمالیما دې معلومات را کوډې راغټې مرابانی به دي
دا ساتي رادیو محترم ټول کارکونکو ته او درنو ټول اوریدونکو ته سردار علي هم د کابل ولایت څخه تاسو نه زما دا پوښتنه وه چې دا خاوره چې دا په ټوله کې څو برخو باندې تقسیمیږي او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محراب الدین افغان یم د ګرم سیل سمې ځګ د تپریشي دغه انجینر صاحب ته وایي چې دغه ځکه باندې چې موږ رومیان نال کو برکره وچیږي درېم وار چې د رومیان ږدم په دې خاورې کې او خاورې هم خوږه ده ځکه هم خوږه ده او دغه رومیان دي بانجان دي دا چې کښېږدم بره وچي اوس دا دې بیا پرېږدم دا درېم وار دی چې دا څه مشکل لري دغه په اړه باندې معلومات راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادي رادیو اوس خبر ده ستاسو د رادیو له لارې څخه یا له فیسبوک له لارې څخه چې موږ په دې باندې پوه سو موږ زه خپل زابل ولایت شجي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ مځکې چې دي نه مچینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخه کې خاورې دي سرې دغه په ګډې دي خاورې پستې دي ډبره نه لري خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزورې غنم کوي، داسې غنم نه کوي لکه کندهار و هلمند و فراه و هغه ولایتونه. نو د دې وجه څه ده؟ موږ خو کوم کودونه چې دي هغه یا سپین انبار کې یا تور انبار کې دا ورکوو، نو له هغو سره هم دغونه دغه نه کوي، غنم یې ډېر کم خیږي. نو د دې معنا معلومات باید راکړل سي چې دا څه وجه ده، څه کیسه ده. خو زموږ ولسوالۍ چې ده یو شی لري لکه هوا چې دا وایو څه یخه ده، غنم هم دلته ده نو میاشتو وي تقریبا نه میاشتې دلته کښت ولاړ وي، او کندهار و هلمند هغه ځایونه خو نو بیا هوا ګرمه ده او پنځه میاشتې شپږ میاشتې کې کښت رسېږي.
ډېره زیاته مننه له دې اورېدونکو نه. وړاندې د ځینو نورو اورېدونکو پیغامونه هم لرو چې را اخلو به یې او خپرو به یې. پوهنمل صاحب واکن چې اورېدونکو په ډېرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي، موږ ترې د خاورې پاړه باندې پوښتلي وو، خو خیر د دوی بېچارهګانو ستونزې مختلفې ستونزې دي او ځینې په یو ډول ربط لري ځینې نه لري. زه تاسو ته راستنېږم په کومو مسایلو باندې چې تاسو تبصره لرئ د دغه اورېدونکو پوښتنې مو واورېدي، وروسته ځینې نورې پوښتنې هم درسره شریکوو. که په دې باندې څه ویل لرئ مهرباني وکړئ په ضمن کې هغه معلومات چې تاسو یې غواړئ له اورېدونکو سره شریک کړئ هغه هم ورسره مل کولای شئ.
مننه قدرمنان صاحب، ډېرو ښو موضوعات دوستانو اشاره کړې وې او ما چې دغه موضوعات دوی واورېدل تر ډېره پورې تقریبا شباهتونه یې هم درلودل. اوس که چېرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي احتمال ولري چې دوی ډېر پوه نه شي په دې مسلو باندې، بهتر ده چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه اقلا یو اخذ وکړلی شي.
د موږ هدف هم همدا دی چې څومره ساده کېږي چې د موږ عام اورېدونکي ورباندې پوه شي.
بالکل، کچیر د لومنی اوریدون کی د سمتلا په نوم باندې مرجع څخه زنګ وایله وو، دوی به ویلی وو چې ښه خاوره شګله نه خاوره ده که مچینه خاوره ده چې حاصل د ریت ختم لاس شي نبات کې وکړل شي او حاصل تر لاس شي. د دې د پښتنې پاکله باندې باید ووایم چې په حقیقت کې خاوره د دریو زرو څخه جوړه شوې ده. دغه دریو ضرورت څخه یو هم په بازار کې شګه ورته ویل کیږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کیږي. په دری کې هم پښتو په دوړو کې دغه اصطلاح استفاده کیږي. بلان یو هغه ضرورتي چې البته د اندازې د لحاظ کې وکه یو دوی باندې دبل ډیر ورته جالب نه وي، خو خیر 0.05 نه تر 2 ملي متر قطر لري، دې ته ریګ ویل کیږي، ضرورت یې ریګ ورته ویل کیږي. او یو بل د ډیر کوچنی ضرورت چې اصلا په سترګم کې د لیدلو امکان یې نشته، دی په دې معنی چې د 0.002 ملي متر څخه کوچنی ذرې دي، دغه ضرورت د کلی ضرورت ویل کیږي. کچېرې اریګي ضرورت په خوره کې ډیر شي، د معنی چې هغه خوره لکه د دوست چې ویلې وه شکل نه خوره، یو کچېرې هغه کوچنی ضرورت په خوره کې ډیر شي، دغه خوره د خوره په خاطر مچ نه خوره ځل کدی چې ویلې وو. او درېمه ضرورت یا د سیلټ په نامه ده چې د دې دوه ضرورت ترمنځ ده 0.002 ملي متر نه تر 0.05 ملي متر پورې د قطر د اندازې ده. نو د ضرورت له وجه کدی ته وایم نه شګل نه خوره کده او نه مچ نه خوره کده، ښه خوره هغه ده چې ام د ریګ ضرورت ولري، ام د سیلټ ضرورت ولري، ام د کلی ضرورت ولري په یو مناسبه فیصده باندې. هغه خوره ته لوم خوره ویل کی، په دې معنی چې نه ډیره ریګي خوره باید ترجیح ورکړو چې په کار وکړو، یاداش کې چې ډیره ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یې ډیر سخت دی، فقط کې دی د اقتصادي لحاظ تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت بیا دا دی چې په هغه خوره کې چې شګل نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کو چې په همدغه خاورو کې د توافق او په اسلام باندې د نمو قابلیت او توانایي لري. نو بنان موږ باید ترجیح ورکړو هغه خاورې ته چې نه ریګي خاورې وي، نه شکل نه خاورې، نه مچ نه خاورې، بلکې بین البین وي، هغه خاورې ته موږ لوم خاورې د ضرورت لحاظ لوم خاورې ویل کیږي. بنان ان شاء الله چې د دوی دوا بخسته وي چې نه شګل نه خوره کړه د نبات لپاره، او خواله په څه کې یو بدواله په دې کې شګل نه خورته چې کله وګ ورکړل شي درسته ده، یو بو نفوس په کې په زیات اندازه بیرته تبخیر ډیر زیات دی. په شګل نه خوره کې مثلا عناصر نبات د شګل نه خوره څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه ته خوره کې دغه څخه عناصر آزاد شي، خو کې البته معلوم کې سولوشن کې او دغه څخه بیا نبات استفاده وکړل شي. بلان هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خوره کې نشي، او خواله د دې چې هغه ته اکسیجن په ډیر اسانۍ باندې ننوتلی شي، یعنی د نیمګړتیاو تر څنګ دغه یو خواله هم لري. او دغه تر څنګ بیا مچینه خوره خپل مشکلات لري، هم مشکلات دي چې په هغه کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقالېدلای نشي. د موږ بزګران متاسفانه دې موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قط عندي توجه نه کوي. د نبات ریشه هغه ته یو د ژوندۍ موجود یو برخه یو عضو ده، کنه ده اصلا دې توجه نه کوي، در حالی چې هغه نبات ولار په مغو ریشه باندې ده، ریشه نه وي، نه نبات نبات نشته ده چې وبا دغه په واسطه باندې اسپي. او بل ته هغه ریشه چې په خوره کې شتون لري هغه لپاره اکسیجن لازم دی، اند هوا اکسیجن به اغلب تولید شي، کاربن دای اکساید چانت تولیدیږي یا د ریشې فعالیت نه چیکي مایکروګرامزمو په فعالیت نه چیکي هغه بیرون ته روزي. اکسیجن د نبات ته ریشې لپاره داسې لازم دی، یا د په کل کې د نبات لپاره داسې لازم دی کله انسان لپاره چې اکسیجن لازم دی، یعنی چې چیرې انسان یو دغه اکسیجن ونه شي خپل انسان ژوند د ګوخ نه شي، یعنی انسان دیمنډ شي طلب کیږي. ام دغه څه نبات هم د اکسیجن په وړ دی، اکسیجن په کم شي حتما منفي تاثیرات پرې باندې کولای شي، پرې باندې ولای شي. په دې اساس باندې ماشینی خاورې بیا مشکل لري چې غل ته اکسیجن په ښه شکل باندې نفوذ نه واتلای او ریشې ته نشي رسیدلای، او په ښه شکل باندې نفوذ نشي کولای غل ته. اما خواله به په دې کې چې په ریکې عناصر شته چې نبات دغه څه استفاده وکړي، په ریکې مثلا اوبه په سختۍ کې نه لوځي، بیا بیرته په سختۍ دغه څه تبخیر کیږي. یعنی بعضی خوالی لري، بعضی بدوالی چې هم ټول بیان کړل. بنان ښه خوره هغه خوره ده چې یو څه د ریګ اندازه ولري، یو څه د سیلټ اندازه ولري، یو څه د کلی اندازه ولري، او دغه خوره ته د زراعت لحاظ، د علمي لحاظ، د مسلکي لحاظ لوم خوره ویل کیږي. بنان لوم خوره باید ترجیح ورکړل شي. دا یو موضوع. او بل ملګری د خوره عمده ستونزې بیان کړې وي، د خاور عمده ستونزه په افغانستان کې، البته چې موضوع طبیعي ده چې موږ تاسو افغانانو پوښتنه کړې دي، د معنی چې افغانستان د خاور په اړه باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خاور اوهکی خاور دي، کلسیم کاربونیت اندازه پکې ډیره ده، او علت یې چې دا دی چې په افغانستان کې بارون نه کم دي، کله چې بارانونه کم شي هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کیږي د هغو اندازه په خاوره کې ډیریږي بنا خاوره قلوي کیږي. البته د قلویت تیزابیت تک لبل باید ووایم چې که چیرې په یوه منطقه کې بارانونه ډیر وي هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغس خاورې نشته په افغانستان کې دغس حالت نشته دی په یوه منطقه کې چې بارانونه ډیر وي بهر ته نږدې وي هغلته بیا خاوره تیزابي حالت نیسي او په هغه منطقه کې چې هغلته بارونونه کم وي هغه منطقه بیا قلوي حالت ځانته نیسي. هغه عناصر چې د قلویت سبب کیږي چې کلسیم مګنیزیم پوتاشیم د اوبو په واسطه باندې نه مینځل کیږي په خاوره کې پاتې کیږي. کله چې په خاوره کې پاتې شو یعنې د نبات د ریشې ته محدوده پورې په خاوره کې پاتې کیږي چې پاتې شو طبیعي د نبات یو اندازه مشکلات منځته راوړي. بنام د افغانستان د خاوره اساسي ستونزه ده چې د افغانستان خاوره قلوي خاصیت لري قلویت یې لوړ دی او ولاتی مخکوم دل شو چې د باران اندازه کم ده کله چې باران اندازه کم شوه مشکل من سره وړي د خاور د جوړښت تک لایم ویلو ان شاء الله چې هغه په مخکینی تفسیره کې به د دوی سوال حل شوی وي چې خاور په حقیقت کې د دبرو د تجزیه څخه من سره زی چې دغه ترڅنګ بیا د ژوندې موجودات او هغه نباتي کې حیوان دی کې انسان چې څه ژوندې موجودات مایکروګانزم په شمول باندې دا چې کله فعالیت کوي یا کله چې مرکیږي او بلخره تجزیه کیږي تجزیه په د خاورې په عضوي مواد باندې بدلیږي ان شاء الله چې دوی سوال هم حل شوی وي. او دریم سوال کې ویل شوی چې کوم ډول او کوم رنګ ځمکه کوم ډول میوه ورکوي دغه پکله باندې باید په عمومي توګه باندې اول دا ویایم چې د نبات لپاره اساسي شیان درې دي د نبات په رشد او د نمو لپاره چې باید په پام کې ونیول شي هغه درې شیان دي. اول په دې کې خاوره دوهم یې به اقلیم دی او دریم یې به لوړې جوړې تاسو وګورئ مثلا په غره کې په سولر پنځړې غنم نشي کولای ځکه لوړې جوړې دغه ته نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسب اندازه باندې اوبه نه رسیږي اکرنیز عملیات هغه ته صحیح نشي اجرا کېدلای په دې باندې ته ورته نور د لویل په اساس باندې طبيعي د چغل توصل کمیږي لوړې جوړې په دې پورې مربوط شولې او بلې په جوړو کې معمولا د مالګه اندازه ډیره وي ځکه په لوړ ځای کې چې کوم ځای کې مالګه شتون لري هغه چې د باندې اوبو په واسطه باندې مینځل کیږي د انتقالیږي هغه جوړو کې ځای کې کله جوړو کې ځای شي جوړو کې د مالګه اندازه بيخي ډیریږي تر کله وخت چې پیچ مو وي اندازه د مالګه په کله باندې وي پیچ البته مناسب اندازه بیا شپګنیم ته ونی پور دا هغه د پیچ اندازه د 0.04 پورې مخکې د ما
پانمل سبزه پکتې و تقاضا وکم که څه هم دا موضوع یو څه علمي ده او مشکله به وي چې ساده کلمات پیدا کړلی شي ورته خو بیا هم که ځینې مسایل په ولسي ژبه باندې تشریح کیږي ځینې کلمات منندوی بم یو زه فکر کوم چې ځینې اورېدونکي ښایي په دې لکه وستاسو چې دي دغه یادونه وکړه د پی ایچ د سره بستون زولري تاسو خپل کوشش وکئ زه پېږم چې یو څه بستون زمنای
او د فکر دغه شی جواز اوس ورته پام نه دا دوی ته په ځین کې دا یو شی بل اخر په انده کې یو سوال پیدا کیږي چې دا شی وو ول شو نو په دې باندې ولی ما سره خلاص نشو کوشش وشي بل برنامه ولی ول شي
به هیڅ سم
او تر دې کې ساده کوو نه تدې نو ساده کېدلای نشي د علمي موضوعاتي د خاورې په اړه باندې اصلا د اقینو تاسو کوي چې پورتول ټولنه کې ازونه د موږ افغانستان پانتونو کې د ګوتشمار پانتونو کې د خاورې ډپارټمنټونه دي اره تخصصي ډپارټمنټونه ډیر کم دي د خاورې دا معنی چې طبيعت جامعه تم د خاورې پاک لوان دي غوښته د ترویج مامورین چې د معلوماتو د خاورې کم دي دا مسایل شته دي موږ کوشش وکړو ان شاء الله چې
مهرباني 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 وکړه خبر ته مې تم ورک
او دوی چې ویلي کوم دا ولا کوم رنګ دا لوړ جوړ مې وکړل بل اقلیم وکړل شو او دریم هم خاور وکړل شو. اقلیم تقریبا 50% د نبات په واده باندې تاثیر لري نو په هر منطقه دا څوک مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم سره تفاوت لري په دې خاطر باندې د غلطه انار او بیر سره توافق کړی یم په غزنی کې غرق کړی شي دا معلومات نه لرم چې غلطه تولید ولري خو بس دوستانه مړه دي چې اته وردهګو لوګر دغه منطقو کې انار خلق کړل خو هغه اصل چې په قندار کې ورکوي عدالته نه ورکوي نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته مختلف نباتات مختلف خاورو ته او مختلف نباتات مختلف لوړو جوړو ته ضرورت لري اړتیا لري او بنا بعد دغه ضرورتونه د علمي لحاظ او تر شي او ست دغه نه بلګران ته ویل شي دا د مامورین ترویج کار دی چې دا باید د بلګران سره شریک کړل شي او د موږ بزګرانو وړاندې باید اوس ولیکل چې غنم په یو منطقه کې نه کیدای ورته تمبوي او شلاوي چې اتمن دا غنم هغه ته تولید شي غنم نه تولیدل پوښتنه وشي په منطقه کې وکتل شي یا د متخصصینو د کرنې څخه پوښتنه وشي چې د ما خاوره د غنم نه کوي نو د لپاره بدیل څه شی دی هغه بدیل ورته تجویز کړي او بدیل یې داسې هغوی نشي تجویز کېدلی چې سړی ووایي چې نو غنم نه کوي نو دا شی هغه باید حتما خاورې وکتل شي د خاورې خصوصیات وکتل شي مثلا د خاورې په خصوصیاتو کې په دې خاوره کې عضوي مواد څومره دي په دې خاوره کې د مالګې اندازه څومره ده په ساده شکل باندې مالګې اندازه نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د دې څخه استفاده وکړي خپل ژوند مخته بوزي لکه انسانان اما که د اندازې څخه مالګه زیاته شي ول هغه نبات لپاره زهري تمامیان لکه د انسان لپاره ګردې فلسکي مثلا مختلف نور اعراض علایم پیږي کې من سره دي نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنگ خاورې باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي بلکې د خاور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي او وروسته د هغې نه د نبات اړتیاوې ورسره پرتله کړل شي کله چې هغه ورسره پرتله کړل شي د هغې هغه نتیجه هم لاسته راتللی شي خو په عموم کې هغه خاورې اوس د دو هغه عامه اصطلاح باندې هغه خاورې چې تور رنګ لري د کرنې د لحاظ نسبت هغه خاورې ته چې سپین رنګ لري بهتره ده تور رنگ پدې بهتره دي چې د دې غیر خيو برداشت کوي چې هغه خور کې احتمال ولې چوزوي مواد د تخاصخه مثلا ډیر غل تپاتشي وي تجزیه شي په اساس باندې ترجیح ورکول کیږي چې تور خور څخه یا تور خور ته ترجیح ورکول کیږي نسبت سپین خور ته معمولا سپین خور ژر وچیږي اما ما کلاک وی مثلا کلسیم کاربونیت لري کلسیم کاربونیت اندازه یې لوړوي احتمال ولري چې ګچ ولري احتمال ولري چې مالګې ولري چې دا خپل هم بر علاوه دي وچوالی نه نور مشکلات او سبب هم کیږي نور مشکلات دي مثلا که چیرې کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاورو کې چیرې دی پی کود علاوه کړل شي احتمال ولري چې فاسفورس چې په دی پی کود کې ده د امونیم فاسفیت کې بیا هغه فاسفورس په خاوره کې نه کېږي دا به استفاده په خاوره کې شتون لري خو نباتي هیڅ استفاده نشي کولای نسبیږي نباتي استفاده څخه وځي دا د خاورو د ډول پاک له باندې و بل دوست پښتنه کوي د علم څخه غیم داس خبره کوي چې سرخه کې خاورې دی فکر کړم دا چې ویلي و چې سیب یو مڼه کوي او نور شاون نه کوي دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی د نباتات لپاره بعض نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري هغه نباتات چې په یو خاور کې رشد نمو نه کوي لازم انده چې ته شاله شوات من هغه نبات وکړو دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نه ورکوي ترجیح ورکړي چې هغه جواري وکړل شي جوار د خرڅ کړي شي په یو ځمکه باندې غنم وخصل شي حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د دې څخه اضافه کړي چې جوار هغه ته ډیر حاصل ورکوي د جوار شډیر حاصل ورکړي هغه اضافه پیسې د کولای شي چې نور د ژوند ضرورت یې څخه پوره
کړي مننه په انمل سه یو بل موضوع چې تاسو ورته خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم څو اوریدونکو پختلې دي د ما خپل شخصي تجربه هم داده چې دی یو عام کس پتوګه یو اندازم زکی دی چې مونږ ورته په خپل اصطلاح کې خورا وایلا چې خورا کوله د استعمالګي په څیر باندې سپین شیان لپاسه په ذکر څرګندیدل یو دوه وريدونکو ورته اندېخنې شریک کړي دي تاسو د پیغامونو باور لاغې نه ورسته به مو تبصره واورو چې دی وای چې د غمزه کې تچاره لري چې د کار لپاره برابر شي
تاسو د میلمه څخه دغه پښتنه ده دا کومه خبره چې دا خوره کوي یا دا سپینه مارګه غونډې نسی دا څنګه کوي چې چوره کو او د فصل لپاره خامه د کو دا دې مارس په کوم څه پوره معلومات راکې دا څنګه مې تاسو ته په واتس اپ کې پری خو دا ته کا سپینه کې شې دې زمکه سر او زمکه و چې شوی نه یو ته سپینه شې لکه مارګه غونډې دا شی ونی
د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله کیږي دا ځکه تروه ده نو په چش باندې سمیږي عکسونه مې هم درولېږل په چش باندې سم کو او کوم حاصل راکولی شي چې اوس یې باندې وکړو
پوانمل صاحب مرحبا صاحبانی دی دواړو اوریدونکو موږ تاسو نم راستولې دی او د امزکه داسې ښکاری لکه ماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنگونه ور باندې برسیرن ښکاری اول دا څه شی دی او آیا څوک کولای شي زکه دا ډول امزکه زیاتی پا په ځانګړې توګه د ما تجربه ښیي چې جبې زار یم ځکو کې دا شعر ډېر و کوم ځای کې چې به داسې جبه غوندې وه اوبه به وي او ډېر زیمونه به و. بیا هم د تاسو نه به واورو چې د دې کومه لاره چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي او آیا داسې کوم ځانګړي څه شته چې پکې وکرل شي؟
بله دا خاور تر ډیره پورې دی خاور مشکل مالګي دی پر خاورو کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاوره کې شتون لري او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار یده ده چې د دې ځمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي یو لختي جوړ کړل شي مثلا کدرې خو ته وي کدو خو ته وي کتلور خو ته وي او د دې بیا ورسره دغه د کاروندې ته د ځمکې ته اوبو ورکړل شي په پوره اندازه باندې زیات اوبه مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوا وره بیاري شي درې وره بیاري شي غرق بیاري شي د شکل بیاري شي هغه مالګي چې کومې دي هغه ټول د دې اوبو په واسطه باندې منځل کې هغه خندق ته ځي هغه د خندق لارم باید یو داسې ځای ته برابر کړل شي چې نورو کاروندو نورو مزرعو نورو ځای ته یا نورو خلکو ته ضرر ونه رسیږي دا چې څومره د آبیاري شوله د آبیاري یا اوبولګولو په نتیجه کې دی هغه مالګین عناصر منځل کېږي کله چې اپلي منځل شول وروسته د هغې څخه بیا موږ کولی شو پلیدار نباتات په هغې کې وکړو مثلا پلیدار نباتات جملې څخه لکه شبدر یا شبتله لکه مثلا باقلي لکه مشنګ لکه شوخال دغه لکه مای دغه ټول پکښت کې پلیدار نباتات جملې لکه لوبیا د پلیدار نباتات جملې څخه دي دا په هغې کې وکړل شي کله چې رشنه شول یعنی داسې یو حالت ته ورسېدل چې انوز یې هغه نه وکړی یعنی که ګل وکړي مشکل نشته دی خو د بل ته مرحلې پورې چې ورسي یو ګل نه مخکې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه کې قلبه کړل شي ورعلى وکړل شي دی او بیرته حاصل خیزین کړشي او هغه مالګینتوب به په حقیقت کې د اوبو په واسطه باندې مزل شي فقط دلته یوه باریکي شته ده چې که چیرې د هغې منطقې اوبه مالګینې وي بیا د مشکل نه شي حل کېدلی کوشش باید وشي چې د داس اوبو څخه د اوبو لګول داس اوبو څخه استفاده وشي چې دغه د مالګو مقدار کم وي د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي کله چې مالګو مقدار کم او علاوه کړل شي بیا طبیعي اتمی ده چې هغه عناصر یې منځل کې د مالګین توپ سبب شوي دي خاوره به انشاءالله
دغه د پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه دا څمرسته کوي د دې برخه کې اوبه خو تاسو ویل چې اوبه به مالګې وبینځي پلیدار نباتات پکې څه نور مواد اټکوي عضوي مواد یا عناصر ورزیاتوي؟
بله بله دقیقا خو ما ویل چې کله د هغه عناصر ومینځل شي دا معنا چې هلته نو د عناصرو اندازه بیا ډېره کمه پاتې شوله بیا پلیدار نبات چې په هغې کې وکړل شي هغه یې بېرته حاصلخیزي لوړوي هغه چې حاصلخیزي یې لوړه شي بیا وروسته په هنده کې چې نباتات کله کې وکرل شي طبیعي ده چې بیا به د هغې نباتات حاصل هم بیا لوړ وي او برعلاوه د دې نه چې حاصلخیزي یې لوړه وي دلته یو بله تخنیکي موضوع هم ده دغه د خاورې ذرات یو د بل سره یو ځای کېږي یو ساختمان جوړوي یو کوچنی کوچنی ذرې دغه لکه د میګیان انشاءالله چې سره پوی بشو یا مګتانه بعضې خلک ورته وایي
میګیان یا مګتانه و
دغه مګتانه چې هغه کوچنی کوچنی ساختمان د خاورې څخه راوباسي دم په حقیقت کې د خاورې یو ساختمان دی خوابه طبیعي شکل باندې یعنی د خاور ذرات یو د بل سره یو ځای کیږي چې ساختمان جوړ کړي که چیرې د خاور ذرات یو د بل سره یو ځای نشو لږه درې ذرات چې مخ یاد کړل یو د بل سره یو ځای نشو ساختمان حالت نه ځي ساختمان چې مال سره نه وي بیرته د خاور حاصل کیږي ته سوال لاندې ځي په خاور کې د عمومي نفوس ته سوال لاندې ځي او خاور داخل ته د اکسیجن نه نتل ته سوال لاندې ځي نو دغه شنه سره چې ورته ویل کېږي یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې په ځمکه تل کېږي او بیرته قلبه کول کېږي یا اړول کېږي دا په حقیقت کې د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کېږي بل علاوه ده چې عضوي مواد یو ډېروي د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کېږي
ډېره زیاته مننه پونمل صاحب تاسو د اوبو د تروو اوبو یادونه وکړله چې په دې شرط چې اوبه تروي نه وي د موږ یو شمېر اوریدونکو تاسو ته به دا وروستۍ وچکالي معلومه وي په افغانستان کې وروستۍ وچکالي د دې سبب شو چې خلک د مځکې له تل نه اوبه راوباسي او په اصطلاح د ژورو څاګانو او برمو په وسیله باندې ځینو اوریدونکو سره اندېښنه دا ده چې دغه اوبه چې موږ یې د مځکې له تل نه راوباسو او په اصطلاح هغه اوبه چې په ویالو کې راځي یا په رودونو کې راځي یا د سیل اوبه وي هغه خو له خپل ځان سره ځینې مواد هم لري چې ګټورې د مځکې د تل اوبه شاید مالګې او ځینې طبیعي عناصر ولري څو اوریدونکو د دې پاړه باندې پښتنه کړې ده چې دا وب پمزکه څاغیز لري د دوی پیغامونه ورو بیرته تاسو ته راځو. بیا له تاسو اورو.
السلام علیکم. زه جان محمد دلمن ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مانا دا تروی وب پر کښت باندې کم اثر لري؟ مانا کمه توانونه دي، کمه پایدې دي؟ دغه معلومات راکړي.
السلام علیکم. شاید په خیر است. ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو محترم میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. د میلمه سره ما دا پوښتنه ده چې زموږ په علاقه کې د څو کلو راهیسې وچکالي روانه ده، اوس غټ غټ تان وچیږي، نه پوهیږو اوبه ووهم چې څه مشکل دی. که محترم میلمه زموږ دغه پوښتنه را جواب کړي ډیره مهرباني به وي. السلام علیکم.
متخصص صاحب نور سلام وړاندې کلي ورسېږ. موږ د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مو دا دي چې اوبه کمې دي، او بیا چې اوبه لرو هم د ځمکې لاندې اوبه دي مالګینې دي یا تروې دي. ځمکه مو هم اوس داسې ګرځېدلې لکه مالګه یا تروې دي. بیا هم موږ خلک مجبور یو، نو موږ خلک د ځمکې کاري هغه هم کم اندازه باندې وصول ورکوي. تقریبا موږ 15 جریبه 16 جریبه ځمکه لرو. دا وکړو موږ ته یو نیم خوروار دوه خوروار حاصل بل غنم نه راکوي، نو مصرف ته حد پاسه پر کوو، نو هېڅ دغه نه کوي، وداونه مو نه کوي. نو د متخصص صاحب څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو، دا څه رقم دی وصول کوي نه کوي؟ ایا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لیرې دي؟ ځمکې پر سر باندې اوبه نشته، چې اوبه نشته د ځمکې لاندې اوبه دي، هغه هم تروې دي، نو وصول نه کوي. د دې څخه دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیي چې موږ د هغو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه وصول راکړي.
په انمل صاحب تاسو ته راځم. د دې اوریدونکو سوال دا دی چې د زیاتره په دې متمرکز دی چې د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي او د مځکې زیانمنې کړي دي. آیا دا واقعیت دی؟ دا زیانمنولی شي نه شي؟ څه په خاوره باندې څه اغېز کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زه چې دا نن مې د دې اوریدونکو پیغامونه اورېدل د کار کلی په برخه کې او په دې برخه کې له کروندګرو سره، ما چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړله، تخصصي معلومات بیخي ډیر کم دي. ای په افغانستان کې داسې ادارې شته چې له دې عامو کروندګرو سره په تماس کې یو لږ تر لږه د دوی هغه ډېرې ابتدایي ستونزې چې په ډېرو کمو علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کار کلی په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومک وکړي؟ دوه پوښتنې.
متاسفانه باید ووایم چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسوند ادارې موږ نه لیدلې. اکثرا کارونه چې د نړیوالو ادارو مرستندوی ادارو کړي وو مخکې بعض ما لیدلې دي، دومره اشتباهات وو کې چې اصلا د علمي لحاظه زه ورته حیران وم چې دا څنګه منهج یو متخصص دی او بیرونی هیواد نه راغلی. په افغانستان کې خو موږ ځان ملامت کوو چې معلومات هم کم دي. ما چې هغه ولیدل نو ما زه فکر کړم چې د خارج نه بغل سواد سره یو عادي بزګر غلی وي چې دغه نو په حقیقت کې غیر علمي معلومات یا اشتباه معلومات سره ټول کړی دي او هغه دي افغانان ته وړاندې کوي. هم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د خاورې په اړه باندې معلومات هم کم دي او متخصصین هم ډېر کم دي، یا ذکرلیان یا مسئولین یې چې دیس خفارق شوي وي او ښه استعدادونه ولري هغه هم کم دي. نو ادارو متاسفانه د خاورې په اړه باندې هغه څه چې لازمه ده هغه څه کاری نه دی کړی. از چې لازمه ده د داس متخصصین اوسخه او موږ همکاران شته دي، موږ ملګري شته دي، د یو څخه یې داس پوښتنه ده کړې چې هغه د دوی د مغه ادارې د فرخت کې د نیکنامه سبب شي. البته د موږ اکثر استادان او همکاران حتی شایق دیدیم نه دي چې دوی ته یو اقزحمه پکې واصل شي، فقط په دې خاطر باندې چې جامعه ته یو خیر رسېدلی یا حتما یو همکاري وسکتي متاسفانه د کار نه دی شوی. نو دا سړی څه وایي چې نه دی کړی چې دوی معلومات نه درلودل، دوی واقعا دلسوزي نه لري، دوی واقعا کوم اهداف مخته وړي. دغه دوستانو چې پوښتنه کړې وه، بله یو د خوشبختۍ زایده دی چې موږ هغه د افغانان په دې باندې اوس سر خلاص شوی دی چې د ځمکې د تل څخه اوبه راویستل بره له وادې دی چې ځمکه لاندې اوبو اندازه ډېره کمه کړې ده او بالاخره دا په زمان باندې وچیږي. دا هغه اوبه دي چې د څخه بعد انسان بیا د څښاک د اوبو په شکل باندې د وروسته تصفیه څخه یا هم هغه لومړني ضرورتونه چې د انسان لپاره په کورنۍ کې ضرور دي هغې څخه استفاده که هغلته دومره اوبه نه مصرفېږي لکه په کروندک چې مصرفېږي. دا د اقتصادۍ ادارې چې دوی په دې باندې پوه شوي دي چې دا مشکل دی. تبیره کله چې د دوکې تل څخه اوبر خېږي په هغې کې مختلف مالګې وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مالګې دي، مګنیسیم کاربونیت مالګې دي، سودیم کاربونیت مالګې دي. دا کله چې راوخېږي د اوبو سره یوځای او کاربون دی ته ورکړل شي، هغه اوبه طبیعي یو څه د نبات په واسطه باندې جذبېږي، یو څه تبخیر کېږي. او دا کله چې اوبه د منځه تبخیر شوي یا دا چې د نبات په واسطه باندې جذب شوي، اوس یې جذبه تبخیر کېږي، تعرق کوي. مثلا کله چې نبات په واسطه باندې جذب شي، بیا اوس د غنه د نبات تعرق کوي، نبات ساتنه تعرق کوي، تعرق په شکل باندې ځای کېږي، او یا هم د ځمکې سطحه د تبخیر په شکل باندې ځای کېږي. بیا هغه مالګې خو طبیعي ده چې هغه نشي تبخیر کېدلی، هغه په ځمکه کې پاتې کېږي. په هر ځل آبیاری کې، په هر ځل اوبو لګولو کې که چیرې هغه د علمي لحاظ مثلا 0.2 د سیمنټ مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي، دا چې لس وارې شل وارې اوبو ورته ورکړل شي، هغه حالت ته رسیږي چې هغه نورمال خوري چې اصلا مالګلتوب لري، هغه په داسې خوړو باندې بدلوي چې هغه بسې مالګې نه خوري. نو دا چې کله دغه قلویات لکه مال چې د وتي زیات کړل، البته مالګین یا مالګین قلویات دي، دا چې په خاوره کې ډېر شول، نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خاوره کې د اوسپنې اندازه مثلا کمه ده. بعض عناصر د اندازې نه ډېرېږي، بعض عناصر بیا په هغه خاورو کې شتون نه لري. مثلا معمولا د افغانستان په خاورو کې د اوسپنې اندازه ډېره کمه ده، یا اصلا شته نه. د جست اندازه کمه ده، یا اصلا شته نه. د مس اندازه کمه ده، یا اصلا شته نه. نو دغه عناصر هغلته کمیږي، او هغه عناصر چې نبات یې اصلا ضرورت نور نه ورته لري، هغلته په اندازه ډېرېږي. نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري، چون د هغه عنصر غلظت په هغه خاوره کې ډېر دی، اصلا نبات خپل اړتیام کې پوره کړی، بیا هغه ځان ور مخکې کوي چې زه د جذب شم. نو په دې اساس باندې د مالګینو خاورو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکه لاندې اوبو څخه حقیقت کې اوبه کېږي، همدغه دی چې هغه ځمکه لاندې اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي، راپورته کېږي، او اوبه تبخیر کېږي، یا نبات په واسطه باندې مصرف رسېږي، مالګې هغلته سره ټولېږي، او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خاورې په مالګین خاورې باندې بدلېږي، نبات پوره زهري تمامېږي. یو بل دوست هم ویلي وو چې وچکالي ده، توتان وچېږي. نو خو طبیعي ده، توت دی که انسان دی که ژوندی موجود دی، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو اندازه چې پرې کمه شوله خو حتمي ده چې باید هغه وچ شي. هلته موږ لګیا یو هغه ته ځمکه لاندې اوبه چې دي هغه وچوو، او هلته بیا وایي چې نبات د موږ نه اوبه هم رسکونه غواړي. په هغه وخت کې باید دا ووایي چې ته ځمکه لاندې اوبه غني کړې، هغه چې ډېرې شو بیا احتمال ولري چې نبات بیا دومره زیات اوبو ته ضرورت ونه لري. سطح مثلا د تحت لرزي اوبو هم سر لوړه شي، او نبات مثلا وکړلی شي د هغې څخه بیا استفاده وکړي.
مننه مننه پوهنمل صاحب، واقعا چې مهمو ټکو ته اشاره وکړله. یو اوریدونکي پوښتلی دی، او زه غواړم چې دا پوښتنه له تاسو نه وکم. لمځکي سره چې موږ کوم چلند کوو، لکه کیمیاوي مواد پکې کاروو، دا ماته جالبه و چې مال افغانستان نه اوریدل. ما خپل تجربه چې یو څو کاله مې په کرکیله کې تیره کړې ده، اغه محل کاروندګرو دغه نه کارول، دغه موزیره غیاو لپاره کومه دوا، درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول. عموما پلاس باندې خشوا، لون، داسې اغه اضافي بوټي له هر ډول فصل چې وو پلاس او رمبیو ته نیستل. خو یو اوریدونکو دی ته اشاره کړی ده، د ما عمومي بیا ورسته د دې اوریدونکو پیغام اورو، زب بیا در نو ورسته اغه پښتنه خپل وکم د دې اوریدونکو پیغام ته ورسو.
هغه یې د همځکې د کرونو معلومات وروره ته راته وکړه چې ترکان کره کېږي، ترکان یې وکړل. او بل زموږ په سیمه کې دغه سپینې زیرې او تورې زیرې انتر دغه کره کېږي، دغه د ګډې سره کري. نو دواوې د واښه کوي، دواوې داسې دواوې نشته چې دا ګرده واښه وچ کړي، خو یو رقم واښه وشي، بل رقم واښه نه وچي. نو موږ دا غوښتنه ده چې داسې دواوې باید جوړ شي چې دا واښه
د دې اوریدونکو. خیر، پښتنې ډېرې وي، خو ما ته دغه د دواو خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. پوهنمل صاحب، په افغانستان کې د تاسو اول دا راته ووایي چې جګړې پر خاوره باندې اغېز کړی دی، کرکلي په خاوره، او دوهمه ده چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سرو پورې دا د خاورې سره څه چلند کا؟
بله البته دا موضوع تر ډیره پورې هغه د ما د رشتې سره سر نه خوري، خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دواوې شته دي چې بعضې دواوې د پهنبرګو یا پلن پانو لرونکو نباتاتو د لمنځه وړلو یا ارزه وښو د لمنځه وړلو دپاره استفاده کړي، او بعضې بیا د نور نباتاتو چې هغه کوچنۍ پاڼې یا نازکې پاڼې لري، نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي. خو بهتره خبره داده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونشي. عین لکه د انسان دپاره وګورئ، کیمیاوي درمل ډاکتر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حاد حالت ته ورسي، هغه بیا ورته تجویز کړي. درغیر زه ورته وایي چې مثلا میوه او کار غذا وخوري. دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل، پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه د رندو څخه استفاده کړله، په لاس باندې بیا خیشه وکړله، بهترینه طریقه همدغه ده. ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کیږي، بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات داخلیږي، ځکه صحیح اصلاح باندې صحیح فرمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي. نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي، د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي، او په هغه انسان کې احتمال ولري چې د سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منځته راتلو سبب شي. نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول یا هم میخانیکي کنټرول، چې میخانیکي کنټرول همدغه لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د دې څخه استفاده وشي وکړل شي.
مننه. زه د خبرونې وروستیو شیبو ته رانږدې شویم، نو په دې کې به د خپل بحث راټول کو. تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه، د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې مو وویل. آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخص شي کروندګرو ته، که بیخي کلی په کلی نه وي، سیمه په سیمه نه وي، چې د دې منطقې یا د دغې زون خاوره څه ډول خاوره ده، څه ډول حاصلات ورکوي، په دې برخه کې کروندګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي؟
بله جناب، دا موضوع ما ډېره خوښېږي او د ما تر ډېره پورې بحث هم تاسو سره پندې وي چې باید دغه کار ته توجه ډېره وشي. هغه دا معنا چې بله، موږ کولی شو چې زون په زون، ولایت په ولایت باندې د خاورو خصوصیات معلوم کړو، او وروسته د هغې نه خاورو د خصوصیاتو سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي. په دې اکله باندې چې دې ته په حقیقت کې لنډ ایوالویشن یا د ځمکو ارزیابي ویل کېږي، د ځمکو د ارزیابي په اکله باندې اف ای او په غالبا چې 1915 کال دی، په 1915 کال کې یو چارچوب منځته راوړی. یعنی 1915 کال که موږ د اوس سره مقایسه کړو، شاوخوا 48 کاله مخکې مثلا، او موږ افغانان 48 کاله وروسته خبر هم نه یو چې یو پروسه شته ده، او که د دغه پروسې څخه استفاده وشي احتمال ولري، احتمال نه بلکې سل په سله دقیقا معلومیږي چې موږ حاصلات د هغې سره لوړیږي. نو په دې اکله باندې باید دولت او هغه مرستندوی موسسات واقعا باید زحمت وکړي، ځکه خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه وي ژوند نشته، او خاور ته واقعا باید د ژوند ماده په سترګه وکتل شي. که ونه کتل شول، دا غذرت لکه د موږ چې دی چې د موږ یو دیقان چې په کور کې ماشالله د قانونو اولادونه ډېر ښه ډېر وي، نو که اته اولاده وي، که لس اولاده وي، که دولس اولاده وي، او کورنۍ وي، دا ټول پکې لګیا وي د کال په آخر کې حداقل خپل ځان ته غذا نشته ولي دولی. اما په نورو نړۍ کې تاسو به معلومات لرئ، په نورو نړۍ کې یو بزګر د 15 کسانو دیرشو کسانو دپاره غذا او ضروري توکي، کرنیز ضروري توکي آماده کولی شي. اما که چیرې موږ د ترویج د مامورین د لارې د هر ولایت په کچه، د هرې ولسوالۍ په کچه، د خاورې خصوصیات معلوم کړو، اقلیمي خصوصیات معلوم کړو، لوړې ژورې معلومې کړو، او وروسته د هغې نه د نړۍ په کچه چې کوم تحقیقات شوي د هغې څخه استفاده وکړو، هېڅ موږ خپل هم تحقیقات ونه کړو، د هغې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کومو خاورو دپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی. طبیعي ده چې زموږ حاصلات سل په سله ورسره لوړېږي، او که چېرې خاورې ته او دې مسایلو ته د ځمکې ارزوي توجه ونه شي، په هېڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشي لوړېدلی، په هېڅ صورت نشي. چې هر څومره کودونه ډېر ورکړو، کودونه چې ډېر ورکړو، هلته ډېر نور مشکلات منځته راوړي. په پرته دین چې هغه مشکلات کوي چې غیر عضوي کرنسی او غته غیر عضوي کرنه ویل کی یعنی ان اورګانیک هغه شو اګریکلچر شو دنیا په دې کوشش کوي چې اورګانیک اګریکلچر ته توسعو پرمختګ او پیشرفت ورکړي نو تاسو چې د بازار جواب ته توجه ونشي قطعا د مواصلات نه لوري
په هنمل صاحب
موږ بسګرون د خپل اهمیت پاک لا کوی نشي د مواصلات نه لوري
په انمل سب زغوارم یو بل موایم پر لپسې فصل کرل په یو خاور باندې یا د دوو فصلونو ترمنځ په عمومي توګه کوای ک مشخصات ته لاړ شو کېدای شي جزئیات ډیر غواړي خو د دوو فصلونو ترمنځ څه ډول باید مثلا لپټینه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کړي عموما په افغانستان کې خلک هم دغه چې به وسل دي په دې خاطر چې ډیر فصل واخلي تاوان کوي پرته لدینه چې بیرته مزکه آماده کی بل فصل ته پرته لدینه چې تاسو مخکې یادونه وکړل چې په مزکه کې د هغه تیر فصل یو څه برخه پریګ دی یو څه نباتی برخه مونږ هم دیونو خزانم دیونو لبی خونو نټولو سواریم ټولو د جوارو ټانټیم ټولو څه په کار دی چې یو فصل واخلي او مزکه سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي
بله دا موضوع تاسو اشاره وکړه جنابان صاحب همدغه ته کرنیز تنوع ویل کی او کرنیز تنوع په خط په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې ته حتمی باید توجه وکړي په کرنیز تنوع کې تر ډیره کوشش کړئ لکه مخکې چې ما ویل د فلیدار نباتات هغه حکمت یې په څیر کې فلیدار نباتات چې تاسو یو تجویز کیږي حکمت یې په دې کې چې فلیدار نباتات په خپل ریشو کې ځانګړي بکتریاو ته ځای ورکوي هغه ځانګړي بکتریاوې د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بیرته ګټه رسیږي تاوان نه ورته رسیږي هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلي هغه ته نسبوي هغه چې کله ناست شو په همدې خاطر باندې مویایو چې په دې تنوع کې باید د پندار نباتات ته اولویت ورکړل شي حتمي باید هغه وکړل شي په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا هغه ته تیار د بکتریا په واسطه باندې نصب شوی هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په آینده کې د دې څخه استفاده وکړي دا موضوع ډېر وګدې خو په کل کې نباتات اول عناصر ته ضرورت لري په دې اول عناصر کې بیا درې عناصر د سر د عناصر په نوم یا اساسي او ډېر مهم عناصر یعنی کدا د دې هر یو د دې څخه کم شو یا نه و نبات رشد و نمو نشي کولای په هغه کې یو نایتروجن دی یو فاسفورس دی او یو پوتاشیم دی بس بس نو کله چې د درې عناصر اساسي ترین عناصر دی هغه یو عنصر یې تیار دی یو بکتریا په واسطه باندې په خوره کې نصب شو بدون دې نه چې مصرف پرې وکړي په طبیعي شکل باندې فقط دو نور عناصر ته ضرورت دی چې هغه بیا مثلا یا د کود په شکل وراله وکړل شي او د کودونو باید کوشش وشي د بزګرانو چې ما غیر اوري کوشش باید وشي د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني سره یې ته وراله وکړل شي بهتره ده چې دغه شنه سره هم د خوره ساختمان جوړوي هم عضوي مواد په خوره کې دیلوي دغه ته باید توجه وکړي په شنه سره کې کوشش باید وشي د پندار نباتات وکړل شي ان شاء الله چې مفهوم باندې سوال وي کله چې تاسو یو اصل لې پزرات
مننه فکر کوم چې اوریدونکو به پوه شي دا خبره خپل د مال لپاره هم نوی واچی پلیدار نباتات کسړې وکړي او مخکې لدینه چې په اصطلاح پخلی ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر ده خو که پمزکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي دا دی وی سره په توګه کار ورکوي په انمل سبب داسې موول کنه
بالکل درسته
زه به خپل خبرې راټولې کوم مونږ ته ځینې اوریدونکو د ونو په اړه باندې چې د انارو همدارنګه د زردالو او بادام ونې وچیږي د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرضونو سره مخ دي همدارنګه د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغیو په اړه باندې چې زیړی بللی دی چې زیړیږي دای باندې څو پیغامونه راغلي دي د انج د ساتلو په اړه پیغامونه راغلي چې زه د اوریدونکو سره شمنه کوم چې په را روانه د ژوند رنګونو خپرونو کې به یې له یو بل متخصص سب سره شریک کو اوس له پوهنمل مرحبا صحبانی نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغې او ډیر یو پیچلې موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دی او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی په دې باندې زموږ له اوریدونکو سره خپل نظرونه شریک کړه مننه کوو صاحبانی صاحب تاسو ته ښه وخت غواړو له هغه اوریدونکو هم مننه چې تر بیا
نشم دا پر هر مزل کے اوسی ظاہر خان بنگش قسم بدر تو خرما بل سوک نشتا یو دلبر مزل کے اوسی یو بدنام 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 یو بدنام پلو پردیو کے یو بل باندھے گرانیو پسڑ گیو کے یو بدنام پلو پردیو کے یو بل باندھے گرانیو پسڑ گیو کے یو بل باندھے گرانیو پسڑ گیو کے
یو بل باندھے گانیوں پر سڑ گئے